د پاکستان پاوز وای 15 پوزیان له افغانستان سره پر پوله په کورم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفانو سره پنختو کې وجل شوی دی. رویټرز خبری اجانس د یکشنبه په ماخام د پاکستان د پاوز د خبر پاڼې پر اساس لیکلی چې د غونختو کې 25 وسلوال مخالفان هم وجل شوی. د پاکستان پاوز ادعا کړې چې اروپا کې د افغانستان له خاورې ور اوختي او د دوی پټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې بې بنسټه بللې دي. د تاوتریخوالي دغه پیښه داسې مهال شوې چې د دواړو لورو پلاوي په ترکیه کې سره جرګه شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اوربند او نورو اړوندو مسئلو خبرې وکړي. نن د استانبول د غونډې درېیمه ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لورو یو بل ته د خپلو غوښتنو طرحې وړاندې کړي دي. د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برښنا پرې شوي مزي له شاوخوا لس ورځو وروسته بیرته نښلول شوي دي. د دغه شرکت اجرایوي مشر عبدالباري عمر تیره شپه ناوخته پر خپله اکس پاڼه ولیکل د برښنا دغه لاین یې له یو لرې هېواده چې نوم یې نه دی یاد شوی پیرلی او وصل کړی دی. برښنا شرکت د تلې په 24 اعلان وکړ چې د ازبکستان د 260 کیلو ولټه برښنا مزي د امو سیند پر سر په سرحدي سیمه کې پرې شوي دي. د دغه لاین له پرې کېدو سره د پلازمینې په ګډون 19 ولایتونو د برښنا شدیده پرچاوي تجربه کړه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ایکو اقتصادي سازمان په څلورمه غونډه کې ګډون کوي. وزارت ویلي چې د دغه سفر موخه د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د ایکو سازمان له غړو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول دي. د ایران اسنا خبری اژانس ویلي تهران به نن او سبا د ایکو سازمان د غونډې کوربه وي چې پر اقتصادي سوداګریزو او امنیتي مسئلو به خبرې پکې کیږي. بلورتا د ایران د بشری حقوقو سازمان د ایران په یزد زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور دی او افغان وګړي د اعدام اعلان کړی دی. سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 29مه د یزد مرکزی زندان کې اعدام شوی. د سازمان په وینا اعدام شوی کس 59 کال عمر لري چې د لوګر د پل عالم اوسیدونکی و او 2 کاله او 2 میاشتې وړاندې د خپل زوی سره یو ځای ونیول شو. ویل کیږي چې د اسلام میر سید زوی 20 کلن دی او په 9 کاله بند محکوم شوی دی. او د روسیې ځمکني ځواکونه د اوکراین ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته ننوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د دغه خبر د پخلي ترڅنګ ویلي پوکروفسک کې وضعیت ترنګلی دی او د دې ښار په دننه او شاوخوا کې تودې جګړې روانې دي. زلنسکي ویلي روسیې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار ته ګڼ شمېر سرتیري لیږلي دي. پوکروفسک دا مهال شاوخوا 2000 نفوس لري، خو پر اوکراین د روسیې د جګړې له پیل مخکې دغه ښار کې شاوخوا 6000 کسانو ژوند کاوه. د اکتوبر په لومړیو کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې سرتیري د اوکراین دغه ښار ته ننوتلي، خو هغه مهال اوکراین دا ادعا رد کړه او ویې ویل روسي پوځیان یې په شا تنبولي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو خلاص د ولسم ټولګي و پنځله سم لوسته. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تېر لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیستم، تنفسي سیستم دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسې درس به د 111 صفحې څخه تر 111 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی رازو هضمي جهاز ده. په بشمزوی حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال ته ورته اوږد دی، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي، او دوی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، دوی هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه اخیزه دي، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسد هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د مځکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په ارتروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمه او مخرج تر سترګو سه. دا و چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دوی ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیاو کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودی، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسې او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري. لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلي دوران لري، مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دوی څخه فرق لري. اوس د دوی کوم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دوی ډیری یا تړلي دوران چې لري، د دوی په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دوی وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګ که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کوم نور دغه کوم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چي کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیواناتو کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو وویل چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري. مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې ارتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چی دی؟ هغه د دغه سره وصل دی او په بدن کې چې کوم کاربون دای اکساید دی هغه راټولیږي او کاربون دای اکساید ازادیږي او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدن پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی سي چې څه وکړي، د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې هغه دوه جوړه مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کوم مواد چې وه تر منتله پرسونه او د هغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړه کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا مثال د هغه اخرني برخې سره وصل وه د دغو نلونه له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کوم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری یو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري، چې موږ وویله چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټي چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې دغه مغزه کې د دوی کوم غوټي چې وي د عصبي غوټي چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټي قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و، یعنی د شا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغسې ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې و هغه په دغه ډول سره تللی و، ځکه چې دوی خپله پنځه یا شپږ پښې درلودلې چې د هرې برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې وې هغه تللي وې چې دغه په واسطه دوی خپل حسي غړي مثال حسي کولی سوی. او دغه رقم ککړي لرونکي چینجان په نظر کې ونیسو، د دوی دغه کوم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټې وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شي وکړي، د یو شي حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنې په ټولو دغه کوم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف ازادي. اوس که چیرې ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو، هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودله او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتلی وه، بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې. دغه رقم ده چینجان ده، یعنې د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره، یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي، د دوی هر شي په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونه چې مو ویله، په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال که چیرې حزون په نظر کې ونیسو، حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال، مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده، ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه که کړي لرونکي چینجان موږ په نظر کې ونیسو، دی چې دی هغه مثال نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي، یعنی خونسا حالت لري. یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرموفودای چې دی په دې معنی سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کم هرموفودای چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي، همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت واوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکښې کې وجود ولري. او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چینجي چې دی، په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپله نه سي القا کولی. یعنې کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپله نسي کولی. نو د دې دپاره دوی چې د شپې د خوا څخه دوه دانې یو ځای کیږي، چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هګۍ د کلیتریوم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي به هګۍ چیکي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې د دوی القا چې ده هغه خارجي ده، یعنی دوی څه شي دي، د دوی کوم سپرم او اووم چې دي هغه په اوبو کې چې کیږي آزادیږي او په اوبو کې به دوی د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندري ستوري ورسره رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي ډېرې خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دي نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاء داخلي ده، مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي، یعنی دوی چې دي هغه کوم مثال ښځینه د ټولو چې دي دغه خپل عملیه خپله مخ ته رسي، یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلې، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي د چې مثال په بشمزوی حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کیږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې ده خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ بتیته شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا کمپنۍ ده چې موږ یاد کړله، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي، چې بیرته بالغه چې سی بیا دی کولی شي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې، همدارنګه نیمګړې استحاله چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت دی چې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته، مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي؟ دویمه پوښتنه ده، پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي؟ او اخرنۍ پښتنه ده، استحالات څه ده، څه مطلب څه شي دي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور رو غل ستون بیست شنا الله ستو لسم چولگی و پینزل سم بست. نرمز رزو ده تیری موضوع پا ادامه کمپات موضوعات چی دی هاگه هم وایو پا تیل واس که موج او تسی پشتورگی جورشت و پیجندی، هم دارنگ متر سنگی ده پشتورگو دندی و پیجندی چی هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسول، هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و ده پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی ده ده نفرونون پا واسه کم ده بینی تصفیه چی ده ده بدن که ده تنظیم او ده بدن تعدل ساتل، او هم دارنگ ننانی موضوعات چی دی هاگه طول د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، چې دا خپله د نفرونونو دندې دي.
نن روز رازو کم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات یې زده کوو چې دوی کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي زموږ او ستاسو درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي رازو د یوریا جوړېدل وایي لکه څنګه چې موږ په تېرمو زو کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله نن رازو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایو کیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امین اسیدونه تجزیه کېږي چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کېږي د امونیا زهریت چې دی امونیا چې دی ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ د پښتورګو له لارې خارجېږي نو امونیا چې ده هغه ډېر توانین کېدلی شي زموږ د بدن لپاره ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یوځای کېږي چې د کاربامویل په فاسفیټ په نامه سره یادېږي کاربامویل فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي همدارنګه د یوریا د ریکول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي ازادېږي او وروسته بیا پښتورګې د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې خارجوي د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې موویل ډېر اهمیت لري ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي بشپړه کوي نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راشي زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کېږي ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کېږي رامنځته همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم شي ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل وایي تشبول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشبول چې دی خپل دوه پړاوونه سرته رسي کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بلې چې دی د دویم ځل جذب کولو مرحله ده لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلي دوله عمله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسی کولی چې دغه نازکې پردې څخه چی شي تیر شي چې دغه ګلومیرول په واسطه جذبېږي او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادېږي چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړېږي که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه و دشن ده به چې کې مستقیما خارجېږي مګر دوی چې پښتورګې چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کېږي داخلي شته دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل ومو ویله دویم زل چې دا د دویم زل جذب په نامه سره دیږي او په دې سره هغه کوم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي دا اضافي مواد لکه اوبه یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره دیږي چې د تشو بولو چې دي د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بولو د له لارې بهر ته اطراف کېږي. دا وده تشو بولو جوړېدل چې موږ تاسې زده کړله چې په نفرونونو کې هم دغه کومې اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینې چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي او پات اضافي توکي لکه مالګ یوریا همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوي کوي. ورپسې رازو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دي چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګې مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګې چې دي خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنی د وینې تصفیه اجرا کوي چې فاضله مواد اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دي، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو مواد توازن دی چې مثال د سوډیم پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې شکی دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 د 1.35 پورې دی چې کی دی را کنټرولوي. همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی چې د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې د هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې موږ بدن د ویټامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي موږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستاسیس عملیه ده، یعنی موږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پاتې رسیږي. رازو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی، هغه میکروبونه کېدای شي بکتریاوې وسی کېدای شي ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا خله منځ یې وړي او یا هم به اغیزې کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیز ونه چی چې دغه ته بدن دی قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم ایمیونټی سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي ترڅو زموږ د بدن صحت وساتي. رسول لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی داسې خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثال نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوش برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کوم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان پوه کړو چې په هغه کې څه څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي، چې مخاطي غشا شامل دي، چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوې مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړۍ فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو طبقي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنی د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي. هلته همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکی مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي، دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونه یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لېږدوي. بل چې دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دوی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لېږدوي، چې هلته میده کې څه کېږي له منځه ځي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړیږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي، او اخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملما د ازادي مل مدې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلف رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم، او خپل د مننه ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه لرې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ اساسي خبرونه اوري. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم خیلی دیره کسان می دی حسنه زهبی پنابا بانده او پیجنی زکر لکل نتزه پرسنی دگر که می کار کرده پا مغلوم ریو که به همدی تخلص بانده او ولی روسالی نتی واده می وکر نو و می گفتل چی دخل خواهند او دی دوی دی خدرمانی کورانه تخلص زان تا واخرم ندی اما دی تاره هم حسنه زهبی پا حسنه همدرد بانده بدل شولا زد میدان ورده گولایت سخایما او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم. هغلې همدرد، تاسو ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم، بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه
میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم همدې لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم، بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې، لوړ زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم، چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه پوهېږم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیسته شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبختانه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دو نیم کلنه دوره و؟
دوه کلنه دوره و، خو عموما د شپیلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر شې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د هغو کسانو له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فضایل ولرم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سند نجونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولي، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې سما د افغانستان د رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه د لامل شو چې زه د ورځې د خوات څخه دنده ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مثلا اته نه مهم ورسره یو ځای و مې غوښته چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولې یا په کوم برخه کې؟
په لومړي کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بلاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم او هغه دې لامل شول چې نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسلح هم همداسې مسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بلې، نور صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله. په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هغه نه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له هغه نه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله دي. شاید یو څه موده لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې و چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو. سه د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو زینو یو پورته پورته کیږي او بیرته کته کیږي. د لومړۍ زینې څخه هدف په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده، یوازې دا چې مینه، شوق او علاقه درسره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شادیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشته. حقوقو نورو ماشومان دي دلته چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو پیروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانسته او مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې هم شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما مثلا پرې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینهوو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی ده او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد ملور کړی ده خورا جانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره. ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجر او هیله من هم ټول هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمل اوسي، البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومان سره.
ډیر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل دی، یو لسم د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ، څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژني؟
نور صاحب زه اکثرا د نجونو په حقه ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیز ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو سړی چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاق چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. همغه احساس باندې کوشش کوم چې نور او مېرمنو ته نور خزینه او نور کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، مېرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همه سي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې وسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی لاسینۍ سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خوی تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، د تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسب یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته سان یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار ته شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه دا چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زموږ هېوادوال یا زموږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. په دغه لپاره خلک کې لیدونکي کم دي، ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي، څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه بیا څه ده چې اوس که موږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله موږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو له لوري بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظرې او خبرې د خلکو له لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تقریبا تاسو ټول ورځ تلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نو دغه سوشل میډیا کې وو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي، په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي. ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د 500 نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږو هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همیشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر هلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کښې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کښې، چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کښې، کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ور سره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ سطحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سمت پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کښې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کښې وي په هغه په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نوري صاحب، زما په خپرونه کښې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یا په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کښې، هر داسې ځای کښې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات یو ګزارش سات کې د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کښې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا سطحي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کښې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کښې، شته د هر چا له لورو څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ همکار په دغه برخه کښې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کښې مې مسلکي زده کړې کړي دي، او همغه یې دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. دغه خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه یې، پرزنټ برخه یې، دا ټوله زه پخپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کښې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام یې هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، هلکان یا نجونې هم سي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې مونږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال په پرمختګ کښې ګټه واخلو، ولو که هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کښې دي، د هلکانو په مقابل کښې، د کورنیو په مقابل کښې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروزو، په اسلامي برخه کښې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کښې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.